شانج مد نظر بگیرد. ترکیه در ماه گذشته تعداد بیشتر سربازان خود را به یک کمپی که در آن مربیان ترکیه ساکر عراقی را تعلیم می دادند فرستاد که این عمل انتقادات حکومت بغداد را برانگیخت. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. درنو اوریدونکو زما عصمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې ومنې. یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو او د تیر حکومت چارواکو پرون په کابل کې غونډه وکړه او د هغې په لړ کې د افغانستان د ساتنې او ثبات په نوم د یوې شورا د جوړېدو اعلان وکړ. دوی وویل چې دا شورا یې د اوسنیو ستونزو د هوارولو او د نظام د ملاتړ لپاره جوړه کړې ده. د دې شورا برخوالو په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د مشورتي لوی جرګې د رابللو پر روانو مشکلاتو جوړ جاړي ته د رسیدو د تیرو 14 کلونو د بریاو د ساتنې او له طالبانو سره د سولې د خبرو په وړاندې د واضح دریز د خپلولو غوښتنې وکړي. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وویل چې اوسنی وضعیت دوی مجبور کړل چې په افغانستان کې د ساتنې او ثبات شورا جوړ کړي. ښاغلی سیاف دا هم وویل چې دوی هڅه کوي چې حکومت او نظام وژغوري نه دا چې ړنګ کړي. سیاف وویل چې د ملي یووالي د حکومت له موافقه سره سم باید د صدارت د چوکۍ د رامنځته کولو لپاره په اساسي قانون کې د بدلون او د ولسي جرګې د انتخاباتو په خاطر لوی جرګه جوړه شي. د وویل انتخابات په خپل وخت و نشول او مشورتي لوی جرګه هم راونه بلل شوه، نو په داسې حال کې پکار ده چې انانوي لوی جرګه جوړه شي.
ما طرفدار انتخابات استیم که اینا گفتن، ما طرفدار لوی جرگه قانونی اساسی استیم که اینا وعده کردن. خود از یا لوی جرگه قانونی اساسی را بخواهند. اگر دری تأخیر صورت میگیره با وقتش نمیشه، مردم بازم در صدد بدائل میشه، در بدائل باز بدائل تلخ و شیرین ممکن مطرح شود. خب ما نمیخواهیم که افغانستان به او سرحد برسه.
سیاف له طالبانو سره د سولې د خبرو په باب وویل باید دا څرګنده وي چې افغانستان له چا سره د سولې خبرې کوي، پاکستان، القاعده او که له طالبانو سره. البته په ځینو موضوعاتو کې د دې شورا د مشرانو څرګندونې او دریځونه یو شان نه ول. مثلا د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی د سولې په برخه کې پاکستان ته د اوسني حکومت مراجعه ګدایي وبلله او ویویل ولسمشر غنی ته ویلی چې د سولې لپاره پاکستان ته مراجعه ونه کوي. سیاف بیا وویل چې د هغې سولې مخالف نه دی چې د افغانستان عزت پکې تضمین شي. غونډې ته د ولسي جرګې پخوانی رئیس یونس قانوني وویل چې د افغانستان د بقا او هغو پلانونو په وړاندې اندېښمن دی چې له افغانستانه د باندې د دې لپاره جوړېږي څو افغانستان د تروریزم پر پایتخت بدل کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم د ملي یووالي حکومت په خپلو ژمنو کې ناکام وباله. په دې خبرونه کې خپل ملمنو سره چې ځینې د دې شورا غړي او مشران دي په اوسنی وخت کې د یوې داسې شورا د جوړېدو پر هدف ګټو یا احتمالي تاوانونو خبرې کوو.
سلام های ما امید مرزبان را هم بپذیرین. تشکیل شورای حراست و ثبات افغانستان یک حرکت سیاسی است که در بعضی حلقات به حیث نخستین گروه اپوزیسیون حکومت وحدت ملی مطرح شده است. هرچند اعضای این گروه دیروز هنگام اعلام موجودیت این گروه گفتند که مخالف نظام نیستند ولی میخواهند حکومت تعهدات را که کرده عملی بسازد. از خواسته های عمده این شورا برگزاری لوی جرگه قانون اساسی، آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات است. اکثر اعضای این شورا رهبران سابق جهادی اند، از جمله عبدالرب رسول سیاف، محمد یونس قانونی، عبدالهادی یرغندیوال، محمد اسماعیل خان و بسم الله محمدی. برخی از اعضای این گروه در پست‌های بلند دولت در زمان حاکمیت رئیس جمهور حامد کرزی وظیفه اجرا می‌کردند، اما در حکومت فعلی ظاهراً کنار زده شدند. در این برنامه زیر آسمان کبود روی برداشت‌های مختلفی که از تشکیل این شورا وجود دارد صحبت می‌کنیم و از شما شنونده‌های عزیز هم می‌پرسیم که آیا به تشکیل شورای حراست و ثبات افغانستان خوشبین هستید؟ آیا فکر می‌کنید این شورا به حیث یک نیروی سیاسی حکومت را وادار به اقدامات عملی و حکومتداری خوب بسازد؟ و یا اینکه شورای حراست نیز گروه است مانند شوراها، ائتلافها و احزابی که در گذشته ایجاد شده و چند بعد به فراموشی سپرده شدند؟ سوالهای دیگر هم داریم که با مهمانان برنامه در میان خواهیم گذاشت. مهمانان ما در ساعت اول این برنامه هستند جناب عبدالهادی یرغندیوال، عضو شورای حراست و ثبات افغانستان که از طریق تلفن با ما خواهند بود، و جناب حکمت الله حکمت، یک تن از قمانداران سابق جهادی که در استودیوی رادیو آزادی تشریف آوردن.
البته دیدی خبرونی پدوام که به د سیاسی چارو کارپو جاوید احمد غفور د سیاسی چارو فعال بلقیس روشن او دغه راز د ولسی جرګې غړی نذیر احمد حنفی چې د افغانستان د ثبات او ساتنې د شورا غړیتوب هم لري زموږ میلمانه شي او په خبرونه کې به ګډون وکړي. تاسو اوریدونکي هم سرلوسه کولی شئ چې د افغان بیسیم د 1973 شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راوستوئ، هیله ده چې لنډ پیغامونه راوستوئ ځکه چې که پیغام وشتي بیا سم نه لوستل کیږي. همدغه راز که انټرنیټ لري او سکایپ لري، په سکایپ کې زموږ پته په یاد لري radio.azadi radio takai azadi زموږ د سکایپ پته ده. د ټلیفون شمیره څو شی به ورسره در تلانو د فیسبوک لاره هم غنو اوریدونکو پښتني مطرح کړی دی او نظرونه مطرح کړی دی، لیکن د اکثرو نظرونه چې موږ ګورو د شورا د تشکیل په ارتباط منفی دی. اکثرو ویل دي چې دغه خلکو چې د شورای جوړ کړی دی دوی خپل تجربه ور کړی ده. لشغل حکمت الله حکمت چې په خانه جهادي قومندان دی له دوی څخه د پښتنه کو چې ولی اکثر خلکو مخکې تر مخکې د دې شورا په اړه البته په ټولنیزو رسنیو کې منفی نظر څرګند کړی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه قدرمن کوربه ورونو ته تخنیکی همکار ته او د رادیو محترم ولیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات وای. تاسو سوال په ارتباط کوم شورا چې جوړه شوې ده د دولتي ګروپ غړي دي، دولتي غړي مسلمان مجاهد ملت پیژني، په دې 15 کلو کې د دوی کړنې عملا لیدلې خو او بد مسلمان ولسته ښکاره دي. بله
بله صاحب، تاسو وایئ چې د دوی اعمال خلکو ته معلوم دي، نو انسان خو نشي کېدای کېدای شي هغه شخص چې نن کوم رقم فکر لري او نظر لري ممکن یو کال وروسته په نظر کې تغییر راشي. او دوی چې تر اوسه پرې څه ویلي دي ستاسو په نظر، دوی په خبرو کې داسې مسایل مطرح شوي دي چې ستاسو په نظر هغه به د خلکو په مزاج برابر نه وي؟
په دې 15 کلو کې سروان صاحب محترمه، په دې 15 کلو کې د ملت کې د وزیران وو، والیان وو، ولسوالان وو، د ولسی جرګې غړیتوب درلود. نو په دې 15 کلو کې د مسلمان مجاهد ملت ته اسلام ته دوی څه کړي دي؟ د مسلمان مجاهد ملت خو 2.5 میلیونه شهیدان معیوبین ورکړو، د اسلامي نظام د جوړښت د خپلواکي او د الهي قانون د تطبیق د عدالت دپاره په دې 15 کلو کې خو له دې کسانو چې موږ څه نه دي لیدلي او څه ملت ته نه دي جوړ کړي، یو تعداد سرکونه مکتبونه جوړ سوي دي، هر ورځ دغه کارونه سوي دي، خو ډیر زموږ هغه اسلامي ارزښتونه، زموږ جهادي ارزښتونه، زموږ افغاني ارزښتونه، زموږ ملي ارزښتونه، زموږ خپلواکي دای ټول تر پښو لاندې کړي، توجه یې نه ده کړي، پیسې سر یې نه ده ګرځولی، که سر یې نه یې ګرځولی، که هدف د دوی دغه جهادي غړو ته وایم، دا جهادي غړي په دې دولت کې خوولو اوسه هم دي چې دوی ولې دا کار نه کول؟ څه علت دا؟ علت دی دغه ملت مسلمان ملت دی واضح کړي چې دوی خپلواکي نه درلوده، موانع وو، او که دوی خپل جهاد په وختو کې هدف خاص قدرت وو، د قدرت په خاطر باندې دوی جنگیدل او قدرت ته ورسېدل، قدرت کیسی ورسېدل، فساد اداري ګوره تر مو دا خو دنیا ته معلوم. سروان صاحب تاسو ته محترم معلومات ته کونج کونج له ګوډ ګوډ د افغانستان څخه معلومات لري، په دې فساد اداري، فساد اخلاقي په دې دولت کې شتون درلود او لري، په هغه وخت کې چې د چارواکي ووم هم درلود دي. ګوره دغه ویل وګه به هغه وخت احساس دي لوی وکي چې دای وګی شي، نو وس وخت دا یو کال کې چې دوی له قدرت لري سوي دي، له قدرت لري سوي دي، دوی وس احساس دي کوي چې ولا خطر ده، هغه ده هغه په دې 14 کلو کې ولې دا خبره نه کوله، مسلمان ملت ولې نه کوله؟ وس دغه دولت
پس جناب احمد شما فکر میکنین برداشت شما ای است که این گروه دوباره ایجاد شده تا اینکه امتیاز گیری بکنه از حکومت؟ بله
زه خدا خبره کوم چې امتیاز گیری خو چې درلوب دم څه نتیجه ورنکړه، او که اوس بیا کویم شاید وی کی ایلات یا ویلات دغه ملت ګوره تقریبا او یا فیصد خاوره، او یا فیصد خاوره خلګي وسیدونکو د افغانستان مسلمان ملت، یعنی همکار لدی دولت سره همکاری نه لري، یا تیر خپه دي یا ناراض دي، خاورم دي دوی تسلط لاندې نه دي او د خلګم دي دوی سره نه دي. د لوی جرګه غواړي ګوره دا خبره، لوی جرګه سرتاسری انتخابات نه کیږي، شفاف انتخابات منځ نه راځي. د انتخاباتونو خو موږ تاسو ټول میزبان سه ولیدو چې ټول تقلب باندې سوي، په تقلب صندوقونه ډک سوي دي. هغه دي خارجانو دي خوښي کسان پارلمان ته راځي، دي خوښي کسان ریاست جمهوریت ته راځي. ولې انتخابات سرتاسری نستا شفافیت نلری، مستقیم نه ده، خاور کی تسلط نلری، خلکو کی تسلط نلری، نو دا څنګه انتخابات ته څنګه لوی جرګه براجی دی بچی شه غواړي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. زموږ د خبرونه بل میله ملما د افغانستان د اقتصاد په خوانی وزیر او د شورا غړی، یعنی د ثبات او ساتنې د شورا غړی شاغله عبدالهادی ارغندیوال دی. ارغندیوال صاحب هم په څو شیبو کې د ټلیفون لاري زموږ ملمه وي.
خو حتما کې پاسخ های خواهند داشتن به انتقاد های آقای حکمت الله حکمت که پاسخ هایش از زبان خود آقای ارغندیوال خواهیم شنید.
بله د اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیره لانو چې کغواړي چې دوی هم نظر څرګند کړي د شورا د جوړېدو په ارتباط کولی شي په 0909203540 او یا هم 0908225 مشته تلفن وکړي.
بله چشم، برای تلفن هایتان هم هستیم و همچنان از طریق سکایپ منتظرتان هستیم. اگر سکایپ دارین و اینترنت با آدرس رادیو نقطه آزادی تماس بگیرین و در این برنامه سهم بگیرین. موضوع مورد بحث ما قسمی که پیشتر هم گفتیم تشکیل شورای حراست و ثبات افغانستان است که دیروز ایجاد شد و اعضای آن هم اهداف را ابراز کردن. از شما می‌خوایم بپرسیم که نظر شما عزیزان در رابطه با این شورا و تشکیل آن چی است؟ شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0800-822-755.
لالند خبر که اوستن
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسی اوس آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونی د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښتنې پیلېږي. د ماشام تر 2 بجې په همدغه صفه دوام کوي. د ماشام له 2 بجې وروسته په دې صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونی اورید. شي اوس 3 بجې او 40 دقیقې دي. په دې خبرونه کې د یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو او د کرزي د حکومت د کابینې د ځینو غړو له لوري د افغانستان د ساتنې او ثبات په نوم د شورا د جوړېدو د هدف په اړه بحث کوو. په دې بحث کې تاسو اوریدونکو ته هم موقع درکوو چې نظر څرګند کړئ. ښاغلی ارغندیوال هم اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. خو لومړی اوریدونکو ته موقع ورکوو چې دوی څه وایي، څه نظر لري. مهرباني کوئ آزادي رادیو ده. مهربان.
السلام علیکم. وعلیکم السلام، بفرمایید.
اسمت سروان صاحب، ستا همکار امید مرزبان ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
ستاسو د پروګرام نه چې دا ګستره ده، دا خپل هغه امتیازونه نیسي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دې شورا د جوړېدو هدف دا دی چې دوی برخوالی غواړي چې له حکومت امتیاز واخلي؟
او داسې معمولا دای په د اسماعیل خان او یا په داسې نور دغه نته په هرات او نور ځای کې هم دغه چې دغه جوړ کړي وایي. مثلا په هرات کې ولا اسماعیل خان وویل چې مثلا اوله شباد نامنی دي اوسکي دي اوسکي دي، ولې مو ته مثلا حکومت ځان نه راکړی؟
صحیح، ډیره زیاته مننه.
نظرتون را شنیدیم. خب شنونده دیگه روی خط تلفن است. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام علیکم آقای عبدالرحیم، از منظور سالی رو سخی ولایت تخار شما رو به زحمت دادم.
خوش آمدین آقای سید محترم، بفرمایید.
نظر من در ارتباط یعنی شورایی که برای فعلا امیر رهبرای محترم جهادی ما جور کردن، البته ما با تاسف بگویم، با تاسف بسیار زیاد، تقریبا از سطح رهبری جهاد افغانستان تقریبا 40 سال میشه. این برادرای ما، این بزرگای ما، جناب استاد سیاف، آقای ارغنیوال که ما در حیز بشستم و دیگه برادرای هستن، همه شون هم میشناسم، از نزدیک میشناسم. با تاسف همه گیش مردم بیبی هستن.
شما عضو حزب جناب آقای ارغندیوال هم هستین، ولی با این حرکتش انتقاد دارین که چرا شامل چنین شورای شده؟ بله،
نظری شخصی ما، نظری شخصی ما همین ملت است که بیان یک بار دیگه همین مردم به خاک خون نکشن. ما خودم کسی هستم که 5 بار از پاکستان سلاح آوردیم، جهاد کردیم، چشمم زخمی است، زخم دارد به ده ها دفعه برای ما شفاخانه نظر داده که تو دخاری جور میشه. ما به ده ها دفعه پشت دروازه اینمی بزرگا رفتم، صدای ما را جواب ما را لبیک نگفتن.
تشکر، زنده باشین.
متاسفی بسیار زیاد. چطور ما باز دوباره فریب بخوریم؟ باز ما ملت دوباره بیاییم یک کاری دیگه بکنیم.
تشکر، زنده باشین. تشکر از تماستان. حالا شنونده طریق اسکایپ با ما در تماس هستن. سلام علیکم، بفرمایین، خوش آمدین.
آقای مزبان، عرض سلام دارم بر شما و میمانای محترمتان آفیس کاروان.
سلام آقای سرش، بفرمایید. سلام علیکم،
سلامت باشید. من خو نظرات رو مطرح میکنم و امیدوار هستم که یادداشت کنین وقتی که میمانای دیگر هم آمدن با اونان در نظر در مورد نظر من از گپای مزشان مشالا نظر میخواین. میخوایم من گپای خدایت رو طرح میکنم که اینا کسایی که در این شورا هستن هیچ کدامش عضو از این دولت نبودن که از دولت استعفا کرده باشن و خاطر ایجاد این شورا وظیفه دولتی خود را ترک کرده باشن، امتیاز در به حساب امتیاز یا وظیفه چی نامش هم اون ارزش این را ترک کرده باشه که ما بگوییم که اینا از یک امتیاز خودم گذشتن. اینا شریک قدرت نیستن. اگه یادتون باشه خودم این دکتر عبدالله گریان کرد، حتی سر و صداش برآمد که قدرت چطور است و مردم افغانستان گپای احساسات. ای کاش اون را پیدا کنین همکار محترم پرودوسر امیر لطف کنه، چون وام از جمله امینا بود، وام از جمله امینا بود این شورا را ایجاد میخواست که قدرت بر بنام مردم افغانستان میخواست. وقتی که در قدرت شریک شد این آدم آرام شد و امرای اشرف غنی یک جای شد. حال ما میترسیم از اینکه چیز امانت وجود داره که جنگای داخلی 71 دوباره تکرار نشه در افغانستان با ایجاد این شورا. یک رای دیگه داره که اگه همین شورا را اینا با وجود میاردن به اشتراک دانشمندان که عضو همین دولت نیستن، دانشمندان حقوقی هستن، استادای فاکولتی حقوق هستن، مردم ها دانشمندان دیگه هستن که از جریان های مختلف از احزاب مختلف هستن، این را به نام شورای جهادی نمیماندن، این را یک نام دیگه میماندن که همه دور اینا جمع اینا مشترک دور هم جمع می شدن. نه تنها که کس دور از یاد جمع می شد، همه دور هم جمع می شدن.
بله.
شورا را فراگیر می ساختن، اوتور مطرح می کردن در اون مورد باز
سرش صاحب بیا واردون که بله حمله رو بیا به ملمانو تور شو می روانی که وی آزادی را جده.
سلام علیکم، روز بخیر آقای مرزبان و آقای سربان، به شما به کارکنان رادیو آزادی و بخش تکنیک دان
سلامت.
من سوال در رابطه به این شورایی که به نام حراست و ثبات افغانستان تشکیل شده، این را به خاطر بربادی افغانستان تلقی میکنم، نه به خاطر حراست و ثبات افغانستان. کسایی بودن همین مجاهدین محترم ما که اینا افغانستان رو دران کشاندن، جنگای خانه به خانه رو در افغانستان اینا سازماندهی کردن. دیگه اینا اگر اداره ها شورا هم برگزار بکنن به نفع مردم افغانستان است، بناهن اینا به خاطر امتیازگیری و به خاطر شریک ساختن خودشان در قدرت
همچ
شورای را برگزار میکنن. از
نظر
شخصی من باید خبر معرفی بکنم که یک دن از بردمالای اردوی ولی ملی از سلام به تماس کنیم.
سلام،
تشکر، زنده باشین، خوش آمدین به برنامه. خب حالا اجازه بدین که جناب آقای هادی ارغندیوال، عضو شورای حراست و ثبات افغانستان، از طریق تلفن با ما هستن و به این سوال ها و انتقادها و نظریات شما پاسخ بدن. ارغندیوال صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه، حتما نظریات و گفتنی های شنونده ها را شنیدین، لطفا پاسخ ها را ارائه بکنین، بعد دیگر سوال ها را مطرح خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر از شما و شنونده های شما و سلام خدمت شما و همه ملت شریف افغانستان. من سواله دوستا را شنیدم. از جای آغاز میکنیم که یکی از دوستا گفتن که چرا نام زیر جهادی بودن. نام
بله.
جناب ارغندیوال صاحب، صدای شما بسیار ضعیف شد، فکر میکنم
بله موقعیت تغییر کرد،
بله پیدا شد.
بله ارغند،
بله بله حالا بهتر شد.
ما خدمت شما عرض کنم که نام از این شورا شورای حراست و ثبات افغانستان است، نه شورای جهادی. و اعضای از این هم تمام کسایی که فاعل حال در این پیوسته مربوط مجاهدین نیست، بلکه مربوط همه اقشار مختلف افغانستان است که در این استادای پوانتون، والیای سابق، کلای شورا و به ترتیب دیگر مردم افغانستان هم شرکت کردند که هر کسی که علاقمند از این باشه که در این شورا جمع شوند خزونه باز است و این شورا به خاطر امتیازگیری و گرفتن کدام امتیازات به وجود نیامده. مسئله عمده ای که در رابطه با شورا مطرح بوده این بوده که وضع افغانستان روز به روز به طرف بحرانی شدن می رفته. ما این مسئله را با جناب دکتر سیب اشرف غنی و دکتر عبدالله هم مطرح کردیم. در اون زمان گفتیم که تدابیر ملی افغانستان در یک سطح بزرگتر گرفته شود تا بتانه که فاصله که بین دولت و ملت ایجاد شده این فاصله ها از بین بره و مردم احساس مسئولیت در قبال حکومت و در قبال افغانستان بیشتر از امروز بکنن. به این خاطر ما به این شورا را تأسیس کردیم که دیگه نمیشه که خاموش بشینیم و هر روز
جناب آقای واسب یکی از انتقادهای بزرگی بود که شمار زیاد از اعضای شورا در حکومت‌های قبلی عضو حکومت بودن، حکومتی که حتی کارکردهایش همین حالا هم زیر سوال است و در بعض موارد همی بی‌ثباتی‌هایی را که میگین از همان زمان هم آغاز شده بود.
در این شک نیست، در این شک نیست که در گذشته هم نقصا و مشکلاتی وجود داشته، ولی حالتی که کنونی که ما با این مواجه شدیم هرگز در 13 سال گذشته وجود نداشته. وضع به مراتب بهتر از این حالت بوده. امروز شما میبینیم که جوانهای ما به خارج میرن، حدود 150,000 مهاجر شدن و رفتن به کشورهای مختلف، داشتن در اونجا معلوم نیست و از دو نگاهی برای مردم ما مضر تمام میشه. از یک طرف جوانایی بودن که در 13 سال تحصیل کردن، تعلیم کردن و اینا کادرهای آینده مملکت میتونستن باشن و ظرفیتی را که کمبود داشتیم او ظرفیت ها تکمیل میشد. از طرف هم اینا هر کدام اگر حداقل $10,000 با خود برده باشن شما میبینید چقدر پول از افغانستان به این تقسیم.
بله ارغندیوال صاحب، دیدی همه علت خو البته زین خلق وای چه وایداده چه بهرنی ځواکونه و تل زکه امنیت خراب شوی دی او ورسره مرستی کم شوی زکه اقتصادي وضعیت خراب شوی دی په لسکونو زره افغانان چې په بهرنی مسوکه کار کوي کار له لاس ور کړی دی یو علت دا غنی. لیکن دا وای چې زموشت چې څوک ټلیفون کوي یا پر ټولنیز رسنوي کې وینو تقریبا 90% خلکو د دې شورا دی جوړیدو په وړاندې منفي نظر څرګند کړی دی. دیدی علت سره دی دا لڅ رشاخلی ولی خلق د پخوانیو جهادي مشانو په وړاندې د سیدریز لري
داسې کوم کسان چې تاسو ته ټلیفون کوي هغه محدود کسان دي، هغه کسان چې حساسیت د مسلې سره او یا پروګرام شوی مسله وي که ځینې مشخص کسان تماس نیسي او دغه خبرې کوي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم که تاسې وګورئ همداسې ده، تاسې وګورئ فیسبوک وګورئ له یوه سره ټوله منفي نظر څرګندوي.
زه تاسو ته عرض وکړم چې دا شورا د دولت سره په مقابلې کې نه ده، دا د دولت د خلاو د مشکلاتو د کولو په خاطر جوړ شوی ده، نه د اصلاح خبره ده. که د مقابله او د خرابولو خبره وي نو بیا هر څوک حق لري چې دا خبره وکړي، ځکه چې موږ نن سبا بدیل نه لرو.
بله دلته یوه مسله ده چې وای ستاسې د شورا په غړو کې هم ځینو نقص نظرونه څرګند شوي دي، شاید دا علت هم وي ځینو د سولې له پروسې سره مخالفت کړی دی. ځینو بیا نورو ویلي دي چې نه مخالفت نه لري ورسره. فکر نه کوئ چې دا ستاسو د مشرانو په منځ کې هم یووالی نشته، د نظر یووالی نشته؟
د سولې د پروسې سره هیڅوک هم مخالف نه دي، هیڅوک هم په شورا کې د سولې د پروسې سره مخالف نه ده، خو په نوحه د مذاکراتو او صلح پروسې سره خلک خپل نظریات لري. ځینې هغه د تیرو تجربو ناکامو تجربې بیرته نه غواړي چې تکرار شي.
بله یعنی دوی په خپل مثلا شاغلی داوودزی ډیر سخت انتقاد کړی دی، وای پاکستان ته باید قطعا مراجعه ونه شي، لیکن دوی په خپل په پاکستان کې سفیر او تر ټولو زیاتې هڅې د کولې او کله چې د پچیر حکومت کې وو هغه وخت یې له دې شي سره مخالفت نه کاوه.
نه اوس مخالف هغه داسې مخالفت نه کوي چې بویا مذاکرات دی ونه شي یا د صلح پروسه تعقیب نشي. متاسفانه باور دی یو سوری نه چې سره وو چې چلسی بیا په وار وار د هغه سوری نه باید نه چې چلسی. حالات نن سبا دا ښیي چې د هغه وخت پورې چې د پاکستانیانو مرافع په افغانستان کې خوندي شوي نه وي، هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي.
تشکر جناب.
تکرار ناکام پروگرام بیرته تکرارول فکر نه ده. هغه دا یدا کوي چې موږ د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوو. دا کسان چې د افغانستان د دولت خلاف جنگيږي موږ سره نه دي. په عین زمان کې د خپل دا خبره کوي چې موږ کولای شو چې دا خلک بیرته د مذاکراتو میز ته راوړو.
تشکر جناب برغندی ول صاحب. شما با ما باشین. او همچنان یکی دیگر از منتقدین تشکیل این شورا جناب حکمت الله حکمت، یک تن از قماندانان اسبق جهادی در استودیو رادیو آزادی با خود داریم. جناب حکمت صاحب، انتقادایی که شما قبلا داشتین تا حد آقای ارغندیوال به اونا پاسخ دادن، سخنان آقای ارغندیوال برای شما چقدر قناعت بخش است؟
نه از خپل آقا باندی خبره کوم، خپل نوبت باندی زده خبره کوم چې دا مجاهد ملت تقریبا ټول مجاهد ملت، ټول مسلمانان دی ملت، دوی جهاد کړی او دا مقدس جهاد شروع کړی، پایلې کړی، ملای تړلې، کامیابی مرحله ته رسولی، دا افتخار ګټلی، دا ملت ګټلی. دا 1500 200 کسانو نه دی ګټلی چې اوس سوی دی په اصطلاح قدرت کې شناخت پیدا کړی، چوکۍ پیدا کړی، قدرت پیدا کړی، پیسې پیدا کړی، بلند منزلونه پیدا کړی دي. اوس مطرح دوه کسان دي. اصلا ملت، مسلمان ملت تقریبا 1.5 میلیون ده. دا افتخارات ګټلې دي.
اما آقای حکمت، جناب آقای غندیوال گفت این شورا تنها متشکل از مجاهدین نیست، بلکه دیگر مردم هم شاملش هستند.
زدی مجاهدین و شورا، زدی مسلمان ملت، زدی اصلا اگه دردونه از ملت چی ده 1500 که دغه خلق چی بوده دولت کی وو وکیل والی زخپل خبره بیا تکرار، وزیر رئیس دا ټول وحزبونه دا شپیته او یا وحزبونه جوړ سوی دي. دغه ملک ته خیر راوړی او که شر، جنگ راوړی که تخریب، خود دغه ټول تخریبونه، جنگونه، وجل، پساد، اخلاقی پساد، مزکه غصب، دا ټول کارونه بده 1500 کې دغه دولتي گروپ را ولید. دا دولتي گروپ قدرت طلب گروپ دی، قدرت خارجانو په حمایت سره دی، خارجانو په همکاري سره دا کار سوی ده او دا کار وسم جریان لري. اوس باید دا شورا کوشش دی وکړي، شورا خو جوړه سوی ده، د سولې په ارتباط کوشش وکړي، سولې دی راولي، سولې خلق دی راوغړي، خلې سره بجک. اوس ما مخکې خبر ورته وکړ، شاویا په صد خاورا او وسیدونکي د دولت تر تسلط لاندې نه دي، یعنی دولت پکې واکمنی نه لري. دا خلک سره ټول کې اقلن د دې خاورې شوای، خاورا خدا خاورا دي ځان کې راټول دي کې. او بل خبره دا کوي پاکستان د پاکستان د درسته پاکستان به خپلواکین نه لري. زم وای خپلواکین نه لري، خپل آشاو عبادت دي، خپل نظامیانو دي، خپل پولیسو نه لري، خارجانه ورکی څوک ورکی، انګریزان، امریکایان ورکی. وخت چې امریکایان او انګریزان او هغه دوست نږدې دوست وغوته ورکوي، خو دغه دوستی دي امریکایان او انګریزان ته دی وای چې وس خلک سړی سوله راولي، که سوله چیرته راشي امنیت هم راغلی وي، انتخابات هم درست کیږي، شفاف وي.
سلامت اوسئ. ارغندیوال صاحب، تاسو مخکې وویل چې باید تیرې تجربې بیرته تکرار نشي، دا د سولې د پروسې په ارتباط هم وویل. زموږ یو اوریدونکي حضرت شاه نورزاد لیکلی دي، وایي د دې شورا غړیو ټولو خپل امتحان ورکړی دی، نور افغانان دوی په خبرو نه غولیږي. نو که چېرته پاکستان امتحان ورکړی یا د سولې پروسې امتحان ورکړی، د ستاسو د شورا د غړو په ارتباط هم ځینې خلک دغه خبره کوي.
نو که چېرته د موږ د شورا د غړو په ارتباط خلک شک او تردید ولري، نو بیا خبره دا ده چې دوی خو شک او تردید لري د شورا سره یو ځای کېږي، نه شورا بېلغه ناکامېږي. خو موږ نظر دا ده چې موږ د افغانستان د حزب اسلامي مشخص چې موږ هر رقم محاسبې ته آماده یاستو، موږ د دې نه تشویش نه لرو چې د افغانستان خلک د موږ په ارتباط څرنګه نظر لري. خو زه داسپین خبره کوم چې موږ تر هغه وخته پورې یو شورا سره همکاري کوو. ما پرون هم په خپل بیان کې دا خبره کړې ده چې که چېرته موږ د افغانستان د ملت په ارتباط، د افغانستان د ملي حاکمیت په ارتباط، د افغانستان د استقلال او آزادۍ په خاطر، د افغانستان پستلو په ارتباط، او په دې ارتباط که چېرته موږ قوي تعهد ونه لرو، هر کله چې موږ پوه شو چې دا شورا باور نه لري، اثر له همغه ورځې نه دې شورا سره نه یاستو. زه وایم چې صلح واقعا ډېر مهمه خبره ده. افغانستان د هر څه نه وړاندې، لکه چې دا ورور مخکې
ضرورت لري موږ هم دغه حالات د جوړولو په خاطر نه د جنگ د تداوم په خاطر جنگ هم ډېر امتحان کړی ده اوس غواړو چې په افغانستان کې امن او صلح برقرار شي د صلح په خاطر څه کوشش چې زموږ له لاسه کېږي په یو چوکاټ کې په یو مجموعه کې د عملي کېدونکی ده او که چېرته زه ووینم چې په دې کې د فساد د مبارزې په مقابل کې فساد زیاتېږي یو ورځ هم پکې نه اوسېږم.
جناب ارغندی ولسه با تشکر. اما نکته دیگه که یکی از اساسات یا اهداف اساسی شورای حراست و ثبات افغانستان در نشست دیروز مطرح شد، استفاده از قوای مردمی برای مبارزه با شورشیان بود یا به خاطر حفظ امنیت، که این میتونه شکل تعبیر شوه یا به معنای ازی پنداشته شوه که تقویت قوماندانان محلی. همین شورا در بعضی اعضایش هستند که در موارد زیاد نیروهای مسلح دارند در نقاط مختلف افغانستان که در چوکات نیروهای دولتی فعالیت نمی کنند. پس خود همی داشتن نیروهای مسلح غیر دولتی یا ملیشه خودش برای ثبات نظام تهدید نیست؟
ما با شورای با ایجاد ملیشه ها به طور قطع مخالف هستیم. ما طرفدار ایجاد ملیشه ها به صورت فعلا در افغانستان جریان داره موافق نیستیم. پیشنهادی که ما با دولت افغانستان هم داشتیم در رابطه با کمک به نیروهای امنیتی و با آوردن امنیت به افغانستانی بود که در چوکات اردوی ملی، پلیس ملی، تشکیلات اگر ایجاد شود تحت قمانده مشخص اردو و پلیس ملی باشه ما با اونا موافق هستیم. در غیر از او ما طرفدار ایجاد ملیشه ها و یا اربکی های که فعلا در افغانستان سبب آزار و اذیت بیشتر میشه با او موافق نیستیم.
بله سب ارغندیوال سب، دی شورا دی ملی یوالی د حکومت د تفاهم لیک د یوشمیر مادو په نه عملی کېدو هم انتقادونه کړی دي. په دغو مادو کې یو هم فکر کوم چې د امدادي صدارت د چوکۍ دا او د دې لپاره د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو مسله ده، که په دې برخه کې زموږ اوریدونکو ته خپل دریز روښانه کړي چې ستاسو اوس غوښتنه څه ده. په اوسنیو شرایطو کې ډېر خلک وایي چې د ولسی جرګې انتخابات نکیږي، اول خو د انتخاباتي کمیسیونونو د اصلاحاتو لانجه په منځ کې پاته ده، او بل دا ده چې امنیتي شرایط هم وای ایجاب نه کوي چې انتخابات سرتاسری وشي ترسره شي. ستاسو نظر څه ده په دې برخه کې؟
کله چې د وحدت ملي حکومت جوړېدل یو ماده دا په مغه توافقنامه کې چې پس جریان د دوو کلونو کې لویې جرګې د قانون اساسي جوړېږي او د هغه په رڼا کې بیا فیصله کېږي چې دا صدارتي شي یا همدغسې ریاستي پاتې شي. اوس بیا یو تعاود ده د دې په خاطر چې افغانستان کې هغه قانونیت منځته راشي. موږ په دې باندې ټینګار کوو او مهمه خبره دا ده چې انتخابات د ولسی جرګې باید عمل شي، ځکه چې هغه خلک چې ولسی جرګې ته رای ورکړې و د یو محدود وخت دپاره ورکړې و دوی څنګه استازیتوب کولی شي پس له هغه وخت نه. نو موږ په دې باور یاستو چې باید انتخابات ترسره شي. که انتخابات نه کېږي نو یو بل بدیل خو خلکو ته ارائه شي، خو اقلا خلک په دې باندې پوه شي چې دغه یو سالم فیصله وه او په دې کې نوری خبری نشته. نو دی خلق دا مشکل دا قانونی مشکل سرنگ حالا ولیدی.
تشکر جناب ارغندی ولسه. اجازه بدین چند تا پیام را که از طریق صفحه فیسبوک شنونده های رادیو آزادی گذاشتن با شما بخوانیم. و به دیگر شنونده ها، فرهاد احمد نوشته که همه اشخاص تاریخ تیر شده و کهنه و فرسوده دور هم جمع شده و یک شورای جدید را تشکیل دادند. همه جنابان در دوره گذشته و فعلا در رده های بلند دولت کار کرده بودند و فعلا هم میکنند. چه گل را در زمانشان به آب داده بودند که حالا باز سر بلند کردند. اسلام الدین هاشمی نوشته افغان ها دیگر هوشیار هستند و نباید آنها را از یک سوراخ چندین بار مار بگذد. میرویس آشنا نوشته تا زمانی که اینها خودشان در قدرت بودند هیچ گپی نبود، حال به بی‌مضمون ماندند و شورا جور میکنند. و نصیر فخری نوشته شورای ثبات نیست بلکه شورای فساد است.
عتیق الله کامول او بخشی عتیق الله کلیوال لیکلی ده دی شورا اصلی او استراتیجیک اهداف کوم دی ستاسو په اند دابه د هیواد په خیر یو که په شر. عمر خالد لیکلی دغه په نوم جهادي قمندانانو که په دا سلبیش کاله کې یو کوچنی خدمت کړی وي نو اوس به هم وکړي. دوی په سلبیشتو کلونو کې د افغانانو په وژلو لازره ندی سوړ شوی. محمد فاروق منګل لیکلی دا خلک اوس ملت په ډیر ښه شان سره پیژندلی دي. دوی د خپلو امتیازاتو لپاره دا کار کړی دی. افغان مبارز لیکلی وای هغه جهاد چې کړی هغوی اوس په کورونو کې ګډ او مات پراته دي. څوک یې لا پوښتنه نه کوي. دا د پاکستان زمن دی. لیکلی محمد عمر سبا لیکلی وای د خدای یو خاطر د خدای په خاطر نور خلک مزوروي.
خب تلاش کردیم چند تا پیام حداقل مثبت به خاطر حفظ توازن هم پیدا بکنیم. متاسفانه همه پیام هایی که هست نظر شنونده ها هست و انتقاد هایی که جناب آقای قندیوال حضرت پیش شمارشان را پاسخ داد. حالا اجازه بدید با شنونده های عزیز که ابراز نظر بکنن از طریق تلفن، بعد برمیگردیم به مهمان های خود. سلام علیکم، بفرمایید. شنونده ری خط داریم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام از طریق اسکایپ.
مهربانی.
شایم مسکو که وسیگم خوستو سیدون تایم.
مهربانی که وسیگم.
دې شورا نمایندګانو د شورا مشرانو د خور ډېر خیانتونه وکړل. بس دې نور د خیانتونه.
دوی د شورا چې کله خبرې کولې وه هدفونه څرګندول. تاسې د دوی هدفونه اورېدلی دي چې دوی څه غواړي؟
دا هدفونه د دوی د خپلو چوکیو د ساتلو په خاطر کوي.
په خبرو کې کومه خبره ستاسو لپاره د منلو نه ده؟ هغه خبره کې یاد کړئ، مثلا کومه خبره ستاسو لپاره د انتقاد وړ ده؟
د خبرې چې مثبت خبرې دي دا ټول منفي دي. د خپلو چوکیو د ساتلو دي پاره کوي. دوی هیڅ هدف سرته نشي رسولی. دوی هغه خاینان دي چې خلک یې په دیوالو ته لاندې کول.
سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب، مرز غرو.
مهربانی کوی کامران صاحب.
سلامونه او نیکی هلی تاسته پا شمول درنو ملمنو او کردلی رو بردلی افغانانو طولو تا.
سلامت.
زبدا یو دقا در تواکم سروان صاحب دست یو تو سکند وقت وارم در تا. یو راز یو خپل شز و سره پا کور که ناستی رقی سر پورتا سوی دیده دی شز و دی سری خویا با در دوری مال گردیر و یا با کم. نو هغه سړي ورته وویل ول بس ته خبرې ډېرې به کړو، په دا خوله کښې به دیوامه بله خوله به در جوړه کړم. هغې په ژړا پیل وکړي، چې پیل یې وکړي نو دی ورته وایي چې نو خو نه مې وویل نه مې څوک نو ژاړې ول ول یا پر دې نه ژاړم، پر دې ژاړم چې دا به هم را ورکه کړې بله به هم را جوړه نه کړې، پر دې باندې ژاړم. زه وایم چې دا دېرش کاله دا خلکو امتحان ورکړی دی. معینت لاړې، وزارت لاړې، ریاست لاړې. دا نومړی
مننه کامران صاحب، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ.
خلکو امتحان ورکړیکوروودان
ستاسو نظر واورېدل شو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم، بفرمایئ. رادیو آزادي.
مازه سردار محمد تاسی ته و تاسی درنو ملمنو ته لیدلو کومینه سلامونه وایم.
سلامت اوسئ.
سلامت صاحب، دا خو به ډېره ښه خبره شي چې یوه نوې خبر پیدا شي، یو شورا جوړه شي، یا یو منځ کښې سره کښېني، هغه خبرو نه وایي خبرې پیدا کېږي. او که دوی وایي چې د جهاد په خاطر باندې دوی ځان ناټوري او جهادچان یوې خوا کېږي، نو خو په دغه وطن کښې دې مونږ مږکان هم جهاد کړی دی. د شپې به دې روسانو غورې وښه دې سورۍ کولې به یې. د مونږ خرو هم جهاد کړی، د مونږ اسو هم جهاد کړی، د مونږ کچرو هم جهاد کړی دی. نو په جهاد باندې خو که دوی ځانونه مخکې بولي دا دې نه بولي، دا قبول مونږ ته نه دي. دادی و داسې وکړې مشرانو چې ټول شی یو انتفاق وکړې، یو اتحاد وکړې، یو ورورۍ وکړې، سوله راولې چې مونږ د مرګ خلاص شو.
ډېره مننه کور ودان سردار محمد صاحب. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ. السلام علیکم.
سلام پر تاسو سروان صاحب، مرزوان صاحب، درنو میلمنو باندې
سلام علیکم.
په خیر قادر تکین سره خبرې.
مهرباني کوئ تکین صاحب.
سرمان صاحب، مشترک په ټوله کښې وګورو، زموږ تاسې په خپله افغاني ټولنه کښې، زما په نظر لکه څنګه چې د ژورنالیزم په برخه کښې تاسې ژورنالیستانو خپله وظیفه ادا کړې ده، او هر ګړۍ د ولس سره پاتې شوي یاست، او د ولس موجوده ستونزې مو د چارواکو پورې رسولې دي. دا ستاسې د مسؤلیت ادایینه ده. اوس راسئ موږ پورې خبره به وچې شته، په سیاسینو پورې، مدني فعالانو پورې، د افغانستان په ټولنه باندې موږ خپل مسؤلیت چینای سروان صاحب نه دي ادا کړی. وخت دي که خپل مسؤلیت وپېژنو، او په ټولنه کښې موږ تاسې خپل ځانې مسؤلیت وګورو. هیڅ بل ستونزې ویره به مشکلات وي. بل تاسې وګورئ د نړۍ نور ملکونه
درسته
سعودي عربستان
ساکن صاحب یو څه لاندې خبرې وکړې.
د نړۍ د نورو هېوادونو
مننه
په ګډون باندې مبارزه را زده چې لوړ خطرناک ګواښ په خاطر باندې کوي. اساسي مشکل دا دی
کچېرې
د حراست شورا نیت دا وي چې افغانستان نور د بحران خواته نه بیایو، بالکل موږ زه په خپله د یو افغان خصفت د داسې شورا ملاتړ کوم. وایي که موږ دا احساس ولرو او د دې موجوده حالات سره د مبارزې په خاطر باندې را ووتو، وګورئ افغانستان نن یوازې امنیتي ستونزې نه لري.
ډېره مننه تکین صاحب، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه له ټولو اورېدونکو. اوس هیله کوو چې څو شېبې ټلیفون ونه کړي چې زموږ مېلمانه هم نظر څرګند کړي.
جناب جاوید احمد غفور، کارشناس امور سیاسی، هم با ما پیوستن، در استودیو تشریف آوردن، در استودیو رادیو آزادی. جناب غفور صاحب خوش آمدین به برنامه. فقط تا به حال تا حدی که ما با شنونده ها در تماس شدیم و شنونده ها با ما در تماس شدن، البته نظریات خیلی خوشبینانه نیست درباره تشکیل شورای حراست و ثبات افغانستان. به نظر شما علت این بدبینی ها چی هست؟
په مننه د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته درانه څاروان سب ته دراړې و اوریدونکو ته اساسي مسله دا ده چې په تیرو 15 کلو کې د دیموکراسي د قوی کولو لپاره چې کوم ضرورتونه و هغه په سمه توګه باندې عملی نشول، چې هغه نه یو د نظام په وړاندې په سالمه توګه باندې د یو قوی اپوزیسیون رامنځته کېدل دي. دلته بدبختانه دغه اپوزیسیونونه او شوراګان چې د په مقطعي شکل رامنځته کیږي او په مقطعي کل رم لمنځزي، ځکه یی لاته ده چې هغه د خلکو ته د منلو وړ نه وسیږي. مثلا تاسو فکر وکړئ په ټاکنو کې یا کله چې یو څوک له نظام د باندې پاتې کیږي، دغه یو شورا هغه کوي د اپوزیشن په توګه باندې. اصل راځي دا وایي چې د اپوزیشن وظیفه څه ده. د اپوزیشن وظیفه دا ده چې د نظام د خو کړنو څخه ملاتړ وکړي او د نظام د په منفي کړنو باندې چې دی انتقاد وکړي او د انتقاد ترڅنګ حل لار وړاندې کړي. په تیرو 15 کلو کې داسې اپوزیسیون رامنځته نه شول چې هغه د نظام د مثبت کړنو ملاتړ وکړي، په منفي انتقاد وکړي او د انتقاد ترڅنګ کړنلار حل لار وړاندې کړي. نو دغه د خلکو د بې باورۍ لامل دا ده چې په تیرو 15 کلو کې دغه شیان دغه شوراګان ډیر تجربه کړلې او هغه شوراګان بیا یو میاشت دوه میاشت دوام کړی دی، یا کله هغه کلیدي غړي چې بیرته نظام ته جذب شوي دي، یا مثلا کومه معامله یا ډیل ورسره شوی دی بیرته شورا ړنګه شوي، او یا که دغه اپوزیسیون هم رامنځته شوی دی صرف په شواري توګه ویل چې مثلا د فساد مخنیوي خپل پلیکل بڼه باندې دغه څه نه وړاندې کوي. نظام ته چې د فساد مخنیوي په کومه په کوم سیستم باندې کومه حل لار لري، مثلا کوم ستونزې دي، څومره کومک کوي را سره. ګوره یوازې مهمه مسله دا نه ده چې اپوزیسیون دی یوازې انتقاد وکړي، اپوزیسیون څومره کومک کوي. آیا هغه چارواکي چې په حکومت کې د فساد په تور باندې نیول کیږي او محکمه کیږي، د هغوی د محاکمې څخه اپوزیسیون ملاتړ کوي که نه کوي؟ هغه پریکړه چې نظام یې د ملي ګټو په اساس باندې په بهرني سیاست کې کوي او د ملي ګټو سره کوم مشکل هم نه لري، باید اپوزیسیون د هغې ملاتړ وکړي. خو دلته تاسو که پرون دغه غونډه ما د دوی خبرې واورېدلې، دلته هر څه داسې په یو شکل سره و، مثلا لکه هر چا ځان رهبر ګڼلو. او زه فکر کوم دا یو لوی جال د نظام په وړاندې مخکې پخواني ولسمشر کرزي دغسې یو څه کول. چې بل مهمه مسله دا ده څاروان صاحب، چې اپوزیسیونونه هر وخت چې رامنځته کیږي هغه د نظام په کړنو باندې انتقاد کوي، نه په نظام باندې. هغه زه غواړم لږ روښانه کړم چې د نظام په کړنو باندې څنګه انتقاد کوي. اجازه
په همدې مورد کې د ارغندیوال صاحب نظر هم واورو، بیا وروسته تاسې په دې اړه خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. ارغندیوال صاحب، اول خو پوښتنه داره چې آیا تاسې غواړئ چې د حکومت اپوزیسیون واوسئ؟
جناب صاحب ما خو مخکې عرض وکړه، د ما د حزب اسلامي چې په دې چوکات کې داخل دي، موږ همدا اوس هم په حکومت کې شریک یاستو، په اوسنۍ وحدت ملي حکومت کې موږ ونډه لرو.
بله، اما منظور شورا ده، د حراست او ثبات شورا زما منظور ده، چې آیا دا غواړي چې د اپوزیسیون په توګه فعالیت ولري د حکومت؟ البته
تر اوسه اصلا دا خبره نه ده شوې، ځکه څنګه چې دا ورون مخکې وویل زه هغه سره بېښه موافق یم. کاشکې همدغسې یو اپوزیسیون، یو سالم اپوزیسیون په دې ملک کې موجود وای چې په غلطو کارونو باندې انتقاد او د ښه کارونو نه حمایت کړی وای. زموږ نظر په دې حراست او ثبات شورا کې همدا ده چې هغه مثبت کارونه باید تایید شي او منفي کارونو سره همکاري نشو کولی، بلکې په هغه باندې انتقاد کوو او لا د حال
ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې د لکه څنګه چې زموږ ځینو اورېدونکو ویل د ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې په دې شورا کې د هر مشر ځان ته بیل نظر دی، هر یو بیل دریز لري، تاسې سره هماهنګي نه لري او هم نظر هم نه یاست؟
نه نه، موږ په هغه هدفو باندې هم نظر یاستو کوم چې په لیکل شوی ده، موږ په هغه کې بېخي هم نظر یاستو. دا اپوزیسیون نه ده او موږ نه غواړو چې د یو اپوزیسیون په حال سره دا شورا موجود.
اما جناب ارغندی واسف، شکلی که شما تعریف کردین ما بالای کاستی های حکومت انتقاد میکنیم و خوبی هایش تعریف و توصیف خواهیم کرد. خب پیش از این تعریفی که از اپوزیسیون خوب و مناسب شما دادین هم همی بود، پس شما به حیث یک اپوزیسیون خوب مطرح خواهید شد یا ای که نه فقط مثل اپوزیسیون بالای کاستی های حکومت انتقاد میکنین و بالای نکات مثبتش هم توصیف و تعریف؟
نه، ما میخواییم که تا قاعده که ممکن باشه با دولت همکاری میکنیم، به خاطر که ملت افغانستان در 30 سال گذشته دچار رنج کشیده و بیش از این تحملش نداره، مردم در حالت فرار قرار گرفتند. ما میخواییم که با همین نظام، با همین دولت موجود هم به نوعی همکاری بکنیم که تانسته باشیم که مشاکل مردم خود حل کنیم و راه های حل برای مشکل مردم پیدا کنیم.
در پس در این صورت ضرورت به تشکیل شورا چه بود؟ شما در حکومت هستین، میتونستین با موجودتان در حکومتی مشکلات حل بکنین؟
متاسفانه در حکومت وحدت ملی گپ کمتر شنیده میشه،
حتی گپ نماینده خود شما در حکومت. بله
بله بله، نه نماینده خود منی در مجموع نظام کمتر شنیده میشه. با این خاطر ما مجبور بودیم که یک مجمعی را با وجود بیاریم که این مجمع توانسته باشند که با حکومت همکار باشند و بتانند که در حل مشاکل مردم همکاری کنند.
سای ډیر زیات مننه غفور صاحب، بخښه چې تاسو خبرې مو ونیولې. د دې لپاره چې موږ ته معلومه شي چې آیا دا شورا غواړي چې اپوزیسیون ووسی او کنه ووسی، ځکه مو تاسو خبرې خطه کړې، تاسو کول شي خپل خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني.
ښه، نو هغه زما مسله اساسي هم دا و چې په دې کې مثلا دغه چارواکي هم راټول شوي چې هغه خپل په نظام کې برخه لري، لکه خپل ارغندیوال سره بلته مرستیال لري په اجرایه ریاست کې یا نور دغه سي. نو بیا زه فکر کوم چې د شورا جوړېدو ته به کوم اړتیا و یا نه و، یا به څومره د هیواد په ګټه وي یا به نه وي، نو دا مسله په پریدو اوریدونکو د چې څومره په دې قضاوت کولای شي. خو په ټوله کې لکه دوی چې وي چې موږ د نظام نه ملاتړ کوو، دا خبره زه ستایم، دا خبره زه تر ډیره پورې تاییدوم. خو اساسی خبره ته بیا هم زر اعظم چې مونږ دغه سي نظامونو ترڅنګ په دیموکراتیکو اصولو کې یو قوي اپوزیسیون ته ضرورت لرو، او هغه اپوزیسیون باید واقعا د اپوزیسیون په معنا وي، نه دغه سي د شوراګانو یا نور چې د امتیاز اخستلو په معنا وي، ترڅو وکولای شي له نظام نه امتیاز واخلي. په تیرو 15 کلو کې مونږ داسې څه ولیدل، هم به اپوزیسیون و هم به اپوزیسیون، اپوزیسیون دا چې په نظام کې و، اپوزیسیون دا چې په مخالف و. نو دغه مسائل ته په کتلو سره زه فکر کوم لکه پرون چې د دوی غزه د نقص خبرې ما ولیدلې، ولس ډیر تشویش دی ته نه کوي. زه فکر کوم دا به د نظام د ملاتړ لپاره لکه ارغندیوال سب چې ورته اشاره وکړه، خدای دې وکړي چې د نظام د ملاتړ لپاره وسیږي او هغه مشورې چې د نظام د پروژو د نظام د برنامو د عملی کولو لپاره قوي دي، له هغې ملاتړ وکړي. وګورئ راځي، زه په دغه شورا یو غږ کوم چې راځي یو ملاتړ وکړي، که چیرته غواړي خپل ځای تثبیت کړي. په اداري فساد کې د نظام لاور وتړی، هغه چارواکي چې نظام د اداري فساد په تور نیسي، هغه چارواکي چې په نورو درغلیو نیسي، تاسو علني د نظام لا وتړی څارنوالۍ او محکمې ته وایي چې موږ پکې مداخلت نه کوو، ځکه د پارلمان رئیس هم او د مشرانو جرګې نور هم و. نو زه فکر کوم چې د اصلاح لپاره یو خوشوار کېدلی شي، او کنه داسې اوازې هم اورېدل کېږي چې یو شمېر غواړي چې څنګه چوکیو ته ننوځي، او دا طبیعي خبره ده چې یو شمېر له چوکیو هم بیرونو. او بل مهمه مسله دا ده چې دا اپوزیسیون کې ډېری هغه خلک چې هغه ډاکټر صاحب عبدالله ته کمپاین کړی او که د نظام غواړي باید له هغه نه وغواړي. نو په ټوله کې اپوزیسیون خڅ دي، د ډیموکراسۍ اصل دی، خو ولی هغه ماهیت چې باید یو اپوزیسیون ولري بدبختانه په افغانستان کې لا تر اوسه نه دی.
هغه نقطه یک شما مطرح کردین نو ای که مبارزه با فساد، در مبارزه با فساد ای شورا باید کمر حکومت را ببنده، اصطلاحی که شما استفاده کردین. خب در هنگام سخنرانیشان جناب آقای ارغندیوال که مهمان ما هستن، در جریان مراسمی که ای شورا اعلان موجودیت میکرد، سخنان گفتن که ای سخنان را با هم میشنویم، بعد نظر خود آقای ارغندیوال هم دربارش میشنویم.
در برابر فساد مبارزه میکنیم و این کار از خود شروع میکنیم و خود ما نمونه و مثال و الگو برای دیگران قرار میگیریم.
جناب ارغندیوال صاحب، اظهارات خود شما در جریان مراسم دیروز، شما میگین که ما فساد، مبارزه با فساد را از خود ما شروع میکنیم، به این معنا که میپذیرین در داخل شورا کسایی هستند که باید با اونا مبارزه شوه و در فساد دخیل هستند؟ بله؟
ببینید، در داخل نظام افغانستان متاسفانه فساد وجود داشته و هنوز هم وجود داره. ما از این طرحی که برادر ما گفتن که با فساد مبارزه از پالیسی دولت ما است کنیم، 100% ما موافق هست. هر کجایی که با فساد مبارزه باشه، حتی گذشته هایشان هم باید ارزیابی بشه. ما با این بخیر موافق هستیم و صحبت ما اصلا به خاطر از این موجود بود که برای اعضای شورای خودم، برای مجموعی که در اینجا جمع شده بودن، این واضحا موقف خود مشخص بکنیم که ما علیه فساد زمانی که میگیم که به خط نوشته میکنیم که مبارزه میکنیم، باید خود ما کسایی باشیم که و نباید که ما کسایی باشیم که خود ما در فساد آغشته باشیم و بعد هم ادای زیره بکنیم که ما با فساد مبارزه میکنیم. ما اپوزیسیون به خاطر
بله
ما موجود نیست، ما اپوزیسیون خب هغه صورت ترخیی که په دولت ریاست جمهوری که یو گروپ بلی ناکام سی، او وقت اپوزیسیون په حیثیت طرف پاتی شی. متاسفانه په وطنه چی که ما مونږ داسې یو حالت نه لرو، د وحدت ملی پر حقیقت که ناکام و قامیت سره یو ځای شوي دي.
بله سب
نو اپوزیسیون دلتا هغه وسیلی دول سره نه مطرح کیږي، خو مونږ آماده یاستو تاسو ته اطمینان ورکوم.
مننه. سلامت اوسې ارغندیوال صاحب، صرف نیمه دقیقه وخت لرو. یو پوښتنه بل هم له تاسو څخه لرو. هغه دا ده چې تاسو د ولسي جرګې په انتخاباتو تاکید وکړ، لیکن ښاغلی سیاف بیا ویل چې انانوي لویه جرګه دی جوړه شي. دا تاسو په نظرونو کې اختلاف دی او که څنګه؟
نه، انانوي لویه جرګه سیاف هم نه دی
دي.
او ځکه چې په کاغذ کې هر څه چې موجود ده مونږ په هغه باندې تاکید کوو. او هغه په
یعنی بیانی هم مهمه نه ده، چې په بیانی کې هر څه ویلي کاغذ مهمه ده.
مونږ نه بیانه کې دا خبره نه کوي انانوي، او داسې ویلي چې بدیل لته وو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه.